سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کو.
سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځنګړي سر مفتش دفتر کانګرس ته خپل نوی درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان اتباعو یا کډوالو ته ځانګړې شوې ده. د سیګار په راپور کې چې د پنجشنبې پر خپور شو راغلی په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو یې خورا ناوړه استفاده وکړه او د ISI تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستانی سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره د کمیټې ته اظهار کړی هم دی.
د خیبر پښتونخوا په کوارډ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د کوارډ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارۍ سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم په خبره 12 کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارډ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کوارټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د غره په لمن کې دغه تونل یوه برخه په کوارټ او بله یې له آدمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې 2 طرفه سړک دی چې په کې د رفتار حد ټاکل شوی. د جنوري 19 د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان ووژل شول.
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 10 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ. د هند مالي وزیر نرمالا سیتارمان د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم دومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړې کړې وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د دې مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغانی سرې میاشتې ټولنه وایي 11,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 14,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د ده په وینا دا پروسه د 1 کال په مخه درېدلې وه خو له تیرو 15 میاشتې راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره نږدې 12,000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولیږو.
پخوا ډیر شمیر زړه سري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 130 راتیاتنه تداوي شوي او کورونه ته تللي، خو په دې موده کې 12,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنی چارو وزیر فواد حسین د خپل واده او سعودي عربستان ترمنز د همکاریو د زیاتی دوه غوښتنه وکړه. د غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنی چارو وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم وباله وی ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونه شته. د سعودي د بهرنی چارو وزیر په عراق کې د خپل واده د شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرلپسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته هم دا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوې. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په ردبندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي. رابشو اول مطلب ته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستوي سرګندونو د هغه واده او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه پارولې دي. منیر اکرم د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې وویل د افغان نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلی دي چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته ویل چې له اکرامه د کمیټې په راتلونکي غونډه کې د خپلو څرګندونو سپیناوی غواړي. د ملګرو ملتو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د تر مشه لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي څرګندونی د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي چې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ اوسره غوښتې دم په دې 1.1 اجنډا باندې چې باید د خپل الفاظو یا د چې کوم بیان کړي دي نو دې باید د هغه وضاحت وکړي او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دي او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره مهم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سناجرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونې پښتنو ته سپکاوی بللای او پښتنې کړي چې آیا پاکستان د طالبانو استازي توپ کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شو ولی او ویلي دي چې د دیورن کرشي دواړو خو ته میلیونونه نجونې شوانځي یو تزي. د ویلي چې متعصب طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې انجونې شوانځي ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخوانی ولس بشر حامد کرسی په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشوت. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي خو حقیقت دا دی چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام. دی ار نات اسلامیک.
د دوی اعمال او چلند د اسلام پر ضد دی او غیر اسلامي دی. دا د افغانانو کلتور نه دی. زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم له خبرو سره مخالف یم. دا موضوع هیڅکله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده. د پښتنو هغه سیمې چې د همدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي ښوونځي پکې سوځېدل او نجونې او هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدې. دا یې اصلي علت دی.
طالبانو د 2021 په اگست کې لږ پژم ټولګي پورته انجونې لسته کړو منه کړې خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیزي. خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې لږ پژم ټولګي پورته انجونې زده کړو ته پرې نه شودي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې. طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه، او تر ټولو په روسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په ازموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ.
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له پښتنو سره د طالبانو د افراطي اعمالو د تړلو اداره دوي، او په عین حال کې وایي پاکستان چې د ستراتیژیک عمق لپاره د طالبانو ملاتړ کاوه اوس په خپله د طالبانو او نورو سختدري ژډلو په ستراتیژیک عمق بدل شوی. ښاغلي جلالي دا خبرې له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړې. د پپیل کې د دې پښتنې په اړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم د دې خبرې په اړه څه وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي د پښتنو له کلتور سره تړاو لري.
افراطیت او تروریزم په قوم پورې مربوط نه دی. هر قوم او هر د مملکت کې هیواد کې تروریستان موجود دي. د هدف دا دی چې طالبان د پښتنو نماینده وګڼي، او هغه افراطی پالیسیګان چې دوی لري هغه د پښتنو د فرهنګ یو جزء وګڼي. دا لوی اشتباه ده او لوی بې عقیده په دې کې پاتې کېږي. طالبان نه د پښتنو نمایندګي کوي، نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د اسلام نمایندګي کوي. دوی یو افراطی ډله ده چې دوی ایدیالوژي د داعش او یا د نورو تروریستي ډلو نه هیڅ فرق نه لري. او افغانستان په خپله د تمدن مرکز دی، پلان پښتنو نه دي، نو قانون هم پکې موجود دي او د تمدن یو زانګو ده. په یوزات او ښېګڼې نور هېوادو ته هم رسېدلي د پاکستان په شمول. د پاکستان د هغه فرهنګي میراثونه چې شته منشا یې د افغانستان تللي. نو په دې برخه کې فقط د هغه غلطې پالیسیګانی چې دوی د روزل شوي طالبانو لخوا په افغانستان پلي کېږي هغه د پښتنو ته منصوبول یا د افغانستان د منصوبول لویه تېروتنه ده، لویه اشتباه ده. تروریستان سرحد نه لري. پاکستان کې پنجاب تروریست هم شته، سندي پنجاب تروریست هم شته، او په نور هېوادو کې هم شته. او دا په قومونو پورې، په فرهنګونو پورې اشتباه نه لري. پښتنو په تېرو ډېرو لویو دورو کې دغه دغه د مدني میراثونه پرېښي دي، هم په هندوستان کې پرېښي دي، هم په پاکستان کې پرېښي دي، هم په افغانستان کې پرېښي دي.
نو ستاسو په نظر د پاکستان د سفیر یا ځانګړي استازي د دې څرګندونو اصلي هدف څه کېدای شي؟
دا داسې یوه خبره ده چې دوی خپل اشتباهګانې پټوي. داسې اشتباهګانې چې په کلو کلو دوی د ترګرو د روزلو له لارې کوشش کاوه چې د خپل اهدافو دپاره، سیاسي اهدافو دپاره دوی کار واخلي. د افغانستان په ځای د پاکستان په ځای دوی هغه اشتباهګانې غواړي چې لافه کې یو ده ټول د طالبانو پالیسیګانی پښتنو ته راځي کوي. حالان کې دا خبره غلطه ده. څو کال مخکې په اروپا کې همدغه ښاغلي اکرم منیر اکرم سره ما په یو مباحثه کې شرکت درلود. په هغه وخت کې د جناب د دغه ادعا کول چې په افغانستان کې پښتانه په ظلم کې دي، پښتنو باندې ظلم کېږي، پښتانه د یو مسلط قوم دی، باید ظلم ورسره ونه شي. حالان کې په افغانستان کې په هغه ظلم نه و دي، په قدرت کې و. په هغه زمانه پاکستان ظلم و، پاکستان په ظلم لاندې و، ځکه چې په هغه وخت کې دی هغه د پاکستان پښتانه اصلا د پاکستان د قانون حمایت نه درلود، ځان ته قانون درلود او هغه چې د انګریزانو لخوا ورته پاتې. دا مباحثه څو کاله مخکې او نو اوس خبره برعکس ده چې د پښتنو فرهنګ دی او د فرهنګي افراطیت موجود دی.
جلالی صاحب، څه فکر کوئ چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دی؟
په د تیرو ډیرو تلو کلونو کې یا د مخکې پاکستان کوشش کاوه چې داسې ډلې وروزي، کومک ورسره وکړي چې هغه د پاکستان د اهدافو لپاره د استفادې موردو وګرځي، غوره کار واخلي، مخصوصا د افغانستان په ضد د هند په ضد باندې. په دې کې پښتنو د پښتنو ډلې هم موجودې وي، د منځګړي آسیا ډلې هم موجودې وي، خبره پاکستانی ډلې هم موجودې وي. او د دوی لپاره ځینې تروریستان خو چې دوی په ګټو استعمالېدل، دین چې روسستان د دوی چې د نورو هیوادونو کې ګډوډي راوستل او په دې فکر کاوه چې په دې جمله کې په دې طالبانو د کوشش دله د کوشش کاوه چې ک طالبانو ته مرستو کې کومک ورسلو کې او لارې د قدرت تر رسیدو ته اوره کې په افغانستان کې او نفوذ ورسل لري د افغانستان یو ستراتیژیک رول پیدا کړي افغانستان د یو ستراتیژیک رول چې د هندستان په خلاف په داسې حال کې د دې هغه د اوس هغه کښ چې کړی اوسې دی بي په هغه وخت کې اوس په شرایط داسې راغلي دي چې افغانستان کې چې طالبان دي یا نورې ترګړې ډلې دي القاعده ده یا د منځنۍ آسیا نورې ډلې دي یا د چین په ضد هغه ډلې چې موجودې دي دغه ټولې افغانستان کې په خپله پاکستان د دې ستراتیژیک رول ګرځېدلې دي پاکستانی طالبان همدا غوډونه اوس کار اخلي د طالبان په مرسته پاکستان د سوباته کې دوی هغه کښ چې کړی دی
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ملګرو ملتونو د سفیر منیر اکرم د وروستۍ څرګندونو په تړاو خپل غبرګون له موږ سره شریک
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د سوکال ژوند او پوره روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړی ده گرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سیوی است دا څو ورځې کیږي چې زموږ خبرونه څلور ساعته سیوی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونه وخت هم تغییر کړی دی او تاسو دغه خبرونه یعنی د روکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم لږه نورسته د یک شنبه په ورځ د سهار لسو بجو ته راوښته دي او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په درو بجو خبرېږي نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یاداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واوري نور بس تاسو وخت نه نیسم را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا درې ټولو کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم په دې لم ټول را کړو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور ما جوه کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه د زما ملګری دی نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زموږ سره د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه کوي نو سیده شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده افغان به سمش میرا ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره ولې بیا هم در تکرار وم 0 0 1 یو تلور دوا ات یو نه ام دغه د واتس اپ شمیره ده ام د زنګ وهلو شمیره ده کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یاره ته زنګ ویمو جای ورته عکسونه هم ولیږو دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې ښځه موږ سره ده او تیار روشان صاحب ستاسو خنړی مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډیره مننه چې د دغه پیدا سوي نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد الخالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چاوه خو بس درای سیس ما وزای ته آزاد الخالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي
گران اورر عبدالخالق خان تاسو دغه پیدا سی وینجلی عکس په واتس اپ کې ایشی دی از موږ څخه مهله کړی دی چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د رکوسو او پیدا سی وازیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو نو به تر بدا وای چې تاسو دغه وینجلی نوم او ځنی نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 درنوي و 08 و 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دوی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته مې کور دی پلار مې مړ دی دا الک د څورلس پنځه لس کال په عمر کې دی زه غواړم چې هغه لک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 1 پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دې 03 3 9 4 0 1 دغه لکه وای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی و زه نه کریاله ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مړ دی و سلام تاسو خدمتګار
عزت من اوریدونکو دا و د هغو ګرانو دوستانو را رسیدلی پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه د دوی څخه ډیره مننه اوس په همراه سو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو رکوسو و عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کریای میانجویڅ زما د اکازوی سخ محمد اکان میږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه میږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي سخ محمد اکا د بیمه نی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مر مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات را کی یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شو ټلیفون می خراب شو اوس می جوړ کړی دی نو اوس می بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمی اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم دا نه پرچ د اسما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه وین سی سپر اویا وسلویر د سلویر نسو
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سره خور څه دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران اته کال عمر دی د ننګرهار د جلال آباد ښار کې ورک شوی او تور جامع وطن دی عصبي مشکل هم لري تر چا ته معلومات له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره برخه واخلئ اتصالات شمیره ده سپیکر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې شمیره بیا درته وایم سپیکر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم سپیکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن شمیره یو ځل بیا درته وایم سپیکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه یو شم کوم خلک راځي چې زما پیغام بار بار نشري کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محب الله ده محب الله د عبد الوکیل کاکازوی د نقیب لاورور ډیر سکاله عمر لري میانه قط او غنم رنگی ځوان ده محب الله لس کاله مخکې ل خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکی حرکت وکي هلته د لاري په وجود کې نشیتو کې هم کارولې وي هلته مریض شوی وو او لملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی وو که هر څوک ته محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلی سره دی په همدې واتس اپ او شمیره اړیکه ونسی ترڅو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي یو لک کلدار هم شیرینی لري لطفا خبر راکئ او زما د واتس اپ شمیره د سپر اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا بیا هم د شمیرې تکرار سپر و اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ لطفا پیغام می نشر کی ترڅو محب الله سی کورنۍ ډیر زیاته ورپسې پریشان ده د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو و سلام د الله په من نبی الله زبلی
سلام علیکم د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده تقریبا شل کاله کې دلته ایران کې نادرته سوی ده تر دا اوس پر هېڅ پته معلومات نشته سپینګیری ده په هغه ټیم کې ګرشناوی وه د کوړنګ سړی ده کوړپ په املا ده املا د کوړپ ده په دغه واټساپ باندې ته یې مو سره مال شریک کړي که هر چا او هر چا سره انډیوال یې پېژنې وینې موږ سره دا معلومات وکړئ په دې واټساپ نمبر باندې ډېر مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب دي
ګران وروره تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بده وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره په خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 5 شمیره بیا تکراروم 00 94 فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او رسته بیا 9 نه درې درې صفر نه درې نه څلور شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړی ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې د کور سره درکت شوی دی. هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا، اوس به ان شاء الله څلوېښت کاله د عمر به وي. نو د کور وتلی دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته پر دې شمېره ټلیفون وکړي. په فارسي به اعلان کوم شماره، نو 298 9 45 او 0 3 0 2 3 0. دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګ کړي. او زموږ کور په ایران کې دی، د ورورم کور مې په ویش کې دی. مننه کوم ستاسو څخه، جزاک الله. بیا هم نمبر درته وړاندې کوم، 2098 0 915 0 430 230.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیر روشن صاحب ساتھ ڈیر زیادہ مننا چز مرف قم اخبر آزاد القیم حاج فرید پراد ولایت بندنا و تستا سر پر کما زما یورو دی پناما باندې د متی ولا جان تقریبا دول اسکال عمر دی. عبداللہ شمی سکیر جنا درا کسوی دی کچری دی مجا واز اوری بل مسلمان ور د پړ معلومات لري. کولا سی چز ما د ټلیفون پښ میرا ما ته زنګ راوی ور 50 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمی را مې دا 0 و 0 و شپار سلور و ات شپار څلور. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم، 0 و 0 و شپار څلور و ات شپار څلور. تای روشن صاحب ساتخه ډیر زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره ژوندۍ وسی.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلہ ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی. تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0 و 0 و 3 0 5 5 1 4 او د اتصالات شمیره د 0 و 3 1 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
اویا دیرلس صفر دوا پنځه سوه څلور پنځوس نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي موږ ډیر پسې سرګردانه یو که په مدرسه کې د یو چا سره وي او یا د یو چا سره کار کوي نو موږ ته دې معلومات راکړي که دلته په افغانستان کې که بل ځای
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمت ولاد هلمند څستای سره پلان کېم زما یو ورور دی په نامه د حضرت الله تقریبا شپانس کال عمر دی او د 12 میاشتې کېږي چې ندرک سوی دی کچیر دی زما آواز اوري بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده صفر او صفر او شپږ څلور و اته شپږ څلور د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور تایر روشن صاحب ستا څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ د خدای په امان
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کاله عمر لري سپین جامع په تن وی چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي
ګران وروره نعمت الله خان تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نو ذکر کړئ خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ مننه ستاسو شمیره صفر صفر درې نوي و صفر شپږ اته شپږ نه دوه پنځه صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي و صفر شپږ اته شپږ نه دوه پنځه صفر
سلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستا سر په تماس کې موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوې دی کار چې ته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 319 310 بل نمبر دی 0 202 85 50 801 مننه کده زما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما پیغام نشر کی. تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم، دلته مې ځای یو ورور رکسوی دی تقریبا 2 کال عمر دی، د لاس میاشتې کې جنان در رکسوی دی. که چیرې د زموږ آواز اوري بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 3 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم ته سید محمد نورزی د پښتون اباد څخه خبرې کوم سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. د دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلی نو پر دغه نمبر باندې دې زموږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام پیغام.
سلامونه کیلی دا غاری راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دیو الحکم د جلال آباد خار څخه له نه زما یو ورور دی د لس نه سو خانه درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي. انسان هم دردی لمخه دی په دیش مې ټلیفون کړو لمخ سره اړیکې ونی سي سه پرواز سالور دې 55 950 بلش میرا سپرتا یا سالور دې شتاتیا 201 دریم شمیرا سپرواز درینه سوارلس سالور سو دریش کېته مننه والسلام.
سلامونه روشن صاحب تا تر څنګ تخنیکی همکار د څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 0 3 5 2 5 1 یعنی 0 0 5 2 5 1 روشن شمارا وائل 0 0 9 9 5 3 5 بے تکرار ہوں 0 9 9 5 1 5 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو میناوالو ته. محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولی په نامه دا د شپږو کلو به لږه سابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی. که هر ورته معلومات نه ماتره په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره دا 0 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 0 5 یعنی 0 0 8 5 2 5 0 0 5 4 او بل د ان ټ ان شمیره دا 0 0 5 2 8 2 9 یعنی 0 0 1 0 5 2 8 9 2 او بل هم د واتس اپ شمیره دا که غواړی چې په واتس اپ انزورانه راولېږي نو باندې ته په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره دا 0 0 1 1 1 9 2 یعنی 0 0 3 1 8 5 9 2 د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا دوه کاله کېږي نه درک دی. د پنځه مریضې درلوده یو ناشې وکړي د کار نه کوي. نو اکثر وخت به دوی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي، نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: 0 9 3 4 3. د بي سیم شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 3 4 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 9 3 1 3 2 4 4 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 9 3 1 3 4 2 9 2 0. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، که چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نشي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو، په تنه ډېر غټ نه وو، شاوخوا د 40 کالو په اندازه به عمر بلوغ انشاءالله. دا تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان، د همدې ورستي پیغام په اوریدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لالارې موږ ته راولېږي، موږ هر عمر درته خبرو. تر بلې خبرونه پرې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لایک او ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان د شاخه کارونو نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې دا راته ووایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منع شي، او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور کې هغه کارونه دي، دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاق کارونو نه البته منع کړی وي که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغه نه باید مخنیوي وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به همه ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه اثر راغلی دي.
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدی که نیدی پلی. و پر حال پر بخکنی قوانین و پر اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لی شاقه کارو لی اغنه لی چارون باید مخنوی وشی او دوی لی شاقه کارو تا باید وانستول شی.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابري کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړی چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکری ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي، عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ار سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډیره مننه. کچېرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې کچېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دي، خو د تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي. نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکي موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت.
ډیره مننه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً موږ حاکم نظام دا دوی په خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علال خصوص د 1990 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اوریدي. دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمراله کړه. تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس لاسپارو ښه وخت ولرئ.
یو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی زود کے گم دلدار مال خوب را غلی زود کے گم دلدار مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی خوب را غلی چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما ته وچ یارا مال خوب راغله تا چې بما ته وچ یارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے زود شو انتظار مال خوب راغلے زود شو انتظار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے پسترگو باند پوی شو ایوی زمار مان زما پسترگو باند پوی شو ایوی شاکی رکی نا پقلارا مال خوب را گا